د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د اذربایجان لا صدر اعظم علی اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، په کتنه کې ملا برادر له اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلي اسدوف د قانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کیدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼې کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې، چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به یې په کابل او دویمه غونډه به یې په ازبکستان کې وشي. د دغو غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د ایکو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغې سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوري چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل، زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي وایي، ایران کولی شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي دغه څرګندونه د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس ایالت په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټاره ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور براندپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځی د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په براندپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوي دي. دغه اور له سه شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په 10 کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. په ایران کې میشت پخوانی پوځیان وایي افغانستان ته ستنېدل د مرګ خولې ته د ستنېدو په معنا دي. وړاندې به راسره په راپور کې واورئ چې اوسمهال دغه پوځیان چیرته او په څه ډول ژوند کوي، او که چیرته افغانستان ته ستنه شي د څه ډول ستونزو سره مخ کیږي. د دوی اندېښنې در سره شریکوو. کابل میشتي وایي چې په کابل کې نوي ودانۍ جوړیږي، خو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
دغه پارسل پارکینګ لري، نه د یو ساحي سبز لري، نه د ماشومان د پارک ته وګځي لري، نه یو پارک لري.
وړاندې به په دې اړه چې د کابل ښاروالۍ عکس العمل د دغه څو پولیسو ودانیو جوړولو ته څه دی رسره واورئ. همدارنګه دا به هم رسره واورئ چې د امریکا او نورو نړیوالو بانکونو لخوا په افغانستان کې پر بانکي سیستم بندیز سوداګر دې تر کړي چې له حوالې کار واخلي.
که څوک په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې 1 لک ډالر او دی په کاغذو کې ودی چې 50,000 هماغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوړي.
چې په دې برخه کې د سوداګرۍ ستونزې څومره جدي دي دا بر سره په راپور کې واورئ. د خبرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. یو شمیر افغان پخوانی پوځیانو د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته پناه وړي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو لخوا له جدي ګواښ سره مخامخ دي. سیاسي او د ښځو د حقونو یو شمیر د فعالو بنسټونو هم د ایران د افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د سونا کاکړ په راپور کې.
له ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري ایستلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نومې په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مه کړه د جبري ایستلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي. هېڅکله دومره نه و سپک شوي. دا څو ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یادې شورا تازه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږۍ ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنوونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یا د ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې له ایران د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپره کړي دي. لیران د بی اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکی دو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د بهیر په مخینه بللې او ویلې دي چې اواز د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان لیران افغانستان ته ستن شوې دي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقوقو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالانه او اعتراض کوونکي په خپل سري ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انګلستان حکومت د برېټانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام تړلی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې دغه پروګرام پرون سه شنبې د جولای 15 نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره تړل شوی دی. یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دغه پریکړې ته اندېښمن دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د برتانیا حکومت لمخکینی خبرتیا پراته د هیوا د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومیده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په 2 مخبور شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هوا د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو پاړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې مخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه شنبې ورځې د برتانیې په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. پر راپور کې راغلي د برتانیې د کډوالۍ د نویو مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلې. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد وویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی موږ کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړي وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانیې ته انتقال شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا د افغان همکارانو په حق کې لویه جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د ترورزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمېر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 20,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلي ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو تعداد په زیاتېدو دی، خو د دوی په ټکو باندې چې په دې کې نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دا چې ولې ورزو تفصیلې سنا کاکړ نه اورو.
پلازمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې یې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي، اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې اپارتمنټونه ډېر جوړ شوي دي، د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده. خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه اپارتمنټونه جوړېږي، نه د موټر د پار سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پار تلو وزې لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
چې موږ له مشکلات سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي، نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متره پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کېږي. لمونږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانیزو چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وایي: اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کېږي، د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چې اړین ودانیز مسایل په کې په پام کې نه نیول کېږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنی بلند منزل چې کومې د په یو نوم راځي کې مثلا 10-12-15 پورې اپارتمانونه په کې ډیزاین کېږي، دا بلند منزل جوړیږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام په کې زیاتېږي. دلته پارکینګونه په کې په پام کې نه نیول کېږي، شنه ساحه په کې په پام کې نه نیول کېږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانې سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د اوسط ډول د وو کسانو لپاره اختصاص شوی او ته پکې بیا کسان یا اصل کسان ځای وي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته را لېږلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز العمل پر بنسټ د کابل اوسیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د ښاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزی ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي، ښاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کېږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنشیر سیند اوبو د لیک د یو کانال سروې بشپړه شوې او د دغې پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره دی. دې لونې دا چې همدې تېرې جون میاشت کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې وه چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې مؤسسې دا ویلي وه چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-8 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی، خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري اوس کولی شئ د آزادۍ رادیو خبرونې زموږ پر سوشل پاڼو باندې هم تعقیب کړئ او هلته واوري زموږ د ویب پاڼې پته د آزادۍ رادیو .com هلته زموږ ټولې خبرونې په غږیز ډول باندې اوریدلی شئ او همدارنګه مطالب لوستلی شئ په سوشل پاڼو باندې پر فیسبوک یوټیوب ټویټر همدارنګه ټلګرام انسټاګرام باندې کولی شئ موږ در سره فالو کړئ او هلته زموږ مطالب ولولئ ویډیوګانې همدارنګه وګورئ اوس هم راځو بل راپور ته یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالو ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي تعزیرات د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره راکړه ورکړه لري خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالې له لارې انتقالوي چې خبرې د دې صرافۍ او د نه تضمین له امله ډېر وخت پیسې ځنډیږي او یا هېڅ ترلاسه کیګینه در اپور اور ور پسې ستاسي پیغامونه
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتاله بندې او محدودېږي په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي او بلې خواته د هند پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ ته مشکل راځي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نه شته یا د واګې لار ته خلاص کې او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو تر هغه جنجال راځي خو په دې کې موږ د خوازی خبره د صرافۍ د په هندستان کې تور پیسې دي هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ هم مشکل دي
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوی ونی کې رسیدي ځینی سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تر لاسه کولای نشي زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي سیاست دی له اقتصاد جلا کړی
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر تراکل ورکړي لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو پسنداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونو چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې لارې کار کوو خصوصا ایران سره تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمائندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمائندګي په افغانستان کې شته
خو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لجمنې سره سره د راپور خبرېدو ته د قسطنزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولای شوي دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
ہندوستان آگا پیسے نہ را لیگی موزمک تجاران اکثر کوشش کی چی مالو نہ لیگی دبئی تھا دبئی پپورٹ کی پجبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں نے جوڑی یہ مشکل بلم دے بد بختانہ چاغا داد چی څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه، چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادیو اوریدونکو اوریدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کما او یو غوښتنه هم طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناست دل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دا سی والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه موشد چاپیریال برابر کړي. ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په دننه افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی. نو که دې باندې و سیاسي یا دینی حربای څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دینی اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی.
په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معیار دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپلو بيبيانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. ادا کې نو يم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراکه او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک چې خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه ده دلته خوخي ده.
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په صلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست خو دغه د بچۍ واده و، نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اګر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن و، نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړم او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب دا چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په توګه خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب کې اخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجب دا، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دا پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وای تاسو نکاح اعلان کئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا وایي، دا ترمذی کې حدیث شریف دی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېرې زیاتې مهمې دي. او بل اقتصادي لور ته هم چېرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو هغه سړی بیرته راوښړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به کتلی و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خواسته وه، ډیره زیاته خولې وه. نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی داسې کسته را لګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه ښځې ته هم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف د ستاسو سوال ته زرازمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسفه نه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې د ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنشو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی ما تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خویو ده، زموږ ستاسو نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته. او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم، نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم. زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه. او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
غوامه مال
می ټول می در به در رسو ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ځان ازادې راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بل رنگ مزا پا
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالای څه مقصد لري ستل کالای څه مقصد لري ستل وکړه ما ډېری دوستي مخینا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکه په ساته رات جوړ نکه په ساته شناخت شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني بلا اختا کی مینت سبی جینے نور یاران تا پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا وڑا دیاری نایے بل می دے سنگ آن سایا یے بل می دے سنگ آن سایا یے مینی ما وکڑا یے دیرے پیاد نمی دیری بسو چو کی با دیار وم زبتل پغم و بارم زبتل پغم و بارم نس پلگر چمو نزدان چپا خطا نوزی سادان بیرته کم